دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. په کورما کې په فرقه ایزو نښتو کې درې تنه وژل شوي او 50 ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې اوس به پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او پوځ به ملاتړ کوي. او امریکایي ولسمشر او اسرایلي وزیر اعظم جو بایډن په غزه کې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. په کورما کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 2 نور کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د پاړه چینار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګا مشال راډیو ته ویل چې د پرونی نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لېږدول شوي چې ورڅخه 2 سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای 24 له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شویو شمیر 3 او د ژوبلو 50 ته رسیدلی دی. د سیمې اوسیدونکو چارواکي وایي چې په بوشیرا یا بوشارو کې د مدګي کلی او د ملي خېلو د اوسیدونکو ترمنز د ځمکې لانجې پر سر پیل شوې نښته د بالش خېلو خوار کلی سدې سنگینی غوزګړې کونجلیزې او سپینې شګې او پیواړ تر سیمو غځېدلې ده. په کورما کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي دي او د بازار بندېدو له وجې هلته د خوراک څښاک کمښت پیدا شوی دی. له هنګو څخه پرون د ولسي مشرانو یوه جرګه هم هلته ورغلې چې تر اوسه په اوربند کولو نه ده توانېدلې. د ضلع انتظامي او پولیس چارواکو تر اوسه د فرقه ایزو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو پرون یو انتظامي چارواکي د نو خولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې د نښتو درولو او امن بحالۍ هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکي او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه یا سی ټی ډي به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پولیس به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې په حکومت د پولیسو د وړتیاو زیاتولو او ورته د وسلو او نورو سامانونو ورکولو لپاره څه باندې 3 ارب روپۍ بیلوي.
په خیبر پختونخوا کې څومره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومې کاروایي کیږي، نو په هغه کې به پولیس او سی ټی ډي مخکي او د فوج با د دې په شا باندې ولاړی. سی ټی ډي او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره، د تعداد، د نوې اصلې ورکول لپاره، د اکوپمنت، د بولټ پروف جیکټو، د خو ګاډو، د بولټ پروف ګاډو، د هغه لپاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.5 ارب روپۍ چې دین هغه وټاکلې.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایاند محمد علي سیف ویل چې اپیکس کمیټې پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بیل توپیره اقدامات کیږي. دوی ویل چې حکومت له های کورټه د بنو لاریون پر مهال د ډزو پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. سیف زیاته کړه چې اعلی وزیر علي امین ګنډپور نن په بنو کې پرلتوال له حکومتي فیصلو خبروي. په بنو کې احتجاجي ناسته د جولای پر 19 د نامنې پر ضد د پراخ لاریون پر مهال په ډزو کې د یو تن د وژنې او د 22 کسانو تر ژوبلېدو وروسته پیل شوه. احتجاجیانو تور پورې کړی و چې ډزې امنیتي سرتیرو کړی وي. خو د پوځ ویاند جنرال احمد شریف د جولای پر 22 په راولپنډه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې مظاهره چانو د ځواکونو پر ضد په نارو وهلو او په کاڼو ویشتلو سرتیري پارولي ول چې هغوی ورتل لارښوونو سره سم ځواب ووایه. د خیبر پښتونخوا په مومندو کې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیري پرون ماسپخین په انبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړي چې پکې یو پولیس ووژل شو. چارواکي وایي چې پولیسو او د اف سي ځواک سرتیرو هم پر وسلوالو ډزې وکړي خو هغوی تښتېدلي دي. په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو حملې زیاتې شوې دي. حکومتي او امنیتی ځواکونه وایي چې حکومت او امنیتی ځواکونه وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایډن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بایډن په پرونی ملاقات کې خپل دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د ژر د اوربند پر موافقې سلا شي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی وویل چې د اوربند په اړه مذاکرات وروستي پړاو ته داخل شوي دي، خو په وینا یې چې لا هم ځینې مسئلې شته چې باید هوارې شي. ټاکل شوی چې نتنیاهو نن په فلوریدا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند له نوماند ډونالډ ټرمپ سره وویني، او ټاکل شوی چې نن په پاریس کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ پیل شي چې پکې څه باندې 10,500 لوبغاړي برخه اخلي. په سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د درو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې هغه نجونه ورزشکاران په رسمیت نه پیژني. یوې لوبغاړي یولدوز هاشمی ویلي دي چې په اولمپیک سیالیو کې د ګډون له لارې د هغو 500,000 افغان ښځو او نجونو استازیتوب کول غواړي چې په وینا یې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي. ټاکل شوی چې هغه له خپلې خور فریبا هاشمی سره د بایسیکل ځغاستې په سیالیو کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د درو نجونو په ګډون و پاکستانی لوبغاړي هم په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په کورمه کې د جولای 24 له مازیګر راهیسې په نښتو کې درې تنه وژل شوي او 50 ژوبل دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 14 ژوبل شول. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښتې په بوشیره کې د مدګي او ملیخیلو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر پیل شوې چې اوس د کورمې تر یو شمېر نورو سیمو غځېدلې دي. په سیمه کې د تاوتریخوالي له وجې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه تړلي دي او د ولسي مشرانو یوه جرګه د اوربند هڅې کوي. ضلعي انتظامي او پولیسو لا په کورمه کې د روان وضعیت په اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو یو چارواکي مشال راډیو ته ویلي چې حکومت د اوربند هڅه کوي. طارق اورگزی تفصیل لري.
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ تازه خطې شوې چې پکې د صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو لږ تر لږه 2 تنان مړه او 14 نور زخمیان شوي. د پړچنار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان د جمعې په شپه مشال لوډیو ته ویلي په جګړه کې زخمیان شوي زیاتره تنان دوی ته راوړل شوي چې پکې دوه سا ورکړله او باقي تر درملنې لاندې دي. جان زیاتوي که څه هم دا وخت د زخمیانو علاج لپاره د دوایانو او نور بندوبست خو که د ژوبلې دا سلسله مزید داسې روانه وي نو مشکل ورسره پیدا کېدای شي.
نن شپې مختلف سکټرو باندې یا محاذو باندې جړپونم جری دي او دغه په نتیجه باندې مونږ ته وقتاً فوقتاً کیژوالټیز زخمیان د مونږ ته رپورټ کیږي. یو علاج خپل ځای کې جری دي، خو چونکه دا یو داسې سیمه ده قبایلی دي، پښاور نام ډیر لري دي، دلته کې د سہولیت او فقدر خپل ځای کې وي، خو بیا مونږ خپل ریسورسز کې لګیا یو پبلک ته چې څومره فیسیلیټي مونږ سره کېدای شي ممکنه ده هغه ته پرووایډ کیږي.
په بشرو کې پر 24 جولای د مدګی کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر شروع شوی جګړه دا وخت بلش خیل خور کلی سنگینه صدا غوزګړی کونج الیزو سپینه شګا او پیور سیموتا غزیدلې. که څه هم جګړه پر 50 مختلفو ځایونو روانه ده، خو تر ټولو زیات زیان د بشرو پر سیمه شوی. په پړچنار کې 13 شپه په امبادي سلو توغندی د وشتلو لکبله یو ورزشي ځای ته هم نقصان رسیدلې دي. په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه 3 تنان مړه او 50 نور زخمیان شوي دي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته پر 15 جولای ویلي په سیمه کې ذاتي شخړې په سر شروع شوي جګړې اوس فرقایزه بڼه خپله کړې او زیاتوي که حکومت د جګړې مخه نیستلو او د مسلې حل لپاره سنجیده کوششونه کړې وي نو نن به حالات دومره نه خرابېدل.
زیاتره مسلکي رنګ د جنگونو وخلي نه دی ونه جنگونو زکومي هغه ډېر لوی طبیعي سره مخامخ کی خلک. دویمه دا دی دلته د حکومت هم کمزوري دي، یا د حکومت ته غفلت نه وای ته جنگ بندی کې د حکومت د هغه رول نوی ساغه سره جنگ بندول شي. کنه حکومت سره هر رقم هرباش تو دي، هر رقم تکاسو هغه جنگ بندول شي. او دریمه ټوله نه غټه وجه دا دي چې را دا کومي مسالې دي دا د کلونو لاسنه دا زمینی شخړې دا پراتی دي.
په کورما کې دا وخت د تګ را تګلارې بندي او سره حکومت هغلته سرکاري دفترونه او سکولونه هم تړلې دي. په سیمه کې پر دویم ورځ بازارونه تر تړل کېدلو پس د خوراک سکاک او نو ضرورتونو کمی هم پیدا شوې دي. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ جګړه د ودرولو لپاره له هنګو د مشرانو یوه جرګه هم راغلې خو تر اوسه ورته کامیابي په لاس نه ده ورغلې. د یاد جرګې یو مشر حاجي نورجاف علي مشال لوډیو ته ویلي د زیارت پر ورځ د جنګ ودرولو کوششونه تر هغې ناکامه شول چې ورباندې ډزې وشولې.
ریښتیا خبرې مشرانو باندې هم حاجي لغونه داس دوز وشو خو خدای بس خیر وکړم ورنه راټول شوم. تقریبا مجلس بشاره والو تاسو مقصد خبرې ته نن غوړه پورا نه چخلا.
بلخوا د ضلع انتظامی مشران پر دغه خبره کوي او نه د سیمې پولیس چارواکي خپل دریز ورکولو ته تیار دي. تر دې وروسته موږ د کامې سیمه غړې له انجینر حمید حسین وپوښتل چې اولې جنگ تر اوسه دوام موندلې نو هغه ویل په سیمه کې د هر څه پټ لاسونو روان کړي ګنې هغلته څوک نه غواړي چې په خپلو کې جنگ وکړي. حسین زیاتوي که څه هم د خلکو ناپوهتیا شته خو حکومت هم خپل رول په سم ډول نه دی لوبولی. د کامې سیمې کړي دا هم ویلې په سیمه کې په روان بد حالاتو د ملک واکمن چارواکي خبر کړی دی.
مو جی او سی صاحب سره ذوالفقار علی بټی هغه سره مو رابطہ وکړه هغه سره مو خبرې وشوې او مو سره مشوره وکړه چې را د مرچونه د خلک کوس کړل شي او دا د فورسز ته حواله شي. نو هغه مو ته یقین دهنی راکړه هغه ته ویل چې ان شاء الله مبامن قائم او دی شانتا وزیر داخله سره مټرای وکړه ملونه شو به وایس میسج باندې مو اطلاع ورکړه چې دا شان حالات جوړ دي تاسو مهرباني وکوي میسج کنوي کوي آرډر ایشو کوي څه حالت څکه سم سره وی خوځ جنگ بندي او شوي مزید نقصانات ونه شي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلتا وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوي چې پکې دواړو خو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مری پسما شی سنی مشرانو ترمن یو لوزنامه شوي چې پکې د زمکو شخړې زرت زرا په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی خو تر اوسه داسې نه دي شوی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیک.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټه یا اپیکس کمیټه ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي کارکونکي به نور د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې کمیټې پریکړه کړې ده چې حکومت به بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. دوی ویل چې حکومت له های کورټه تیر اونۍ په بنو کې د امن لاریون پر مهال د ډزو پېښې د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کوي. ټاکل شوی چې اعلی وزیر علي امین ګنډپور نن بنو ته ورشي او هلته پرلتوال د کمیټې له پریکړو خبر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 19 په بنو کې د نامنې پر ضد پراخ لاریون پر مهال په ډزو کې یو کس وژل شوی او 20 ژوبل شوی ول. احتجاجیانو تور پورې کړی و چې ډزې امنیتي سرتیرو کړی وي خو د پوځ بیان د جنرال احمد شریف د جولای پر 22 په راولپنډې کې خبري غونډې ته ویلي ول چې مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو پر ضد په نارو وهلو او په کاڼو ویشتلو سرتیري پارولي ول چې هغوی له لارښوونو سره سم ورته ځواب ووایه. د غلام غوث رپورټ.
د ونډې وروستو د اپیکس کمیټې د پریکړو په اړه و نکاتي مشترکه اعلامیه هم خپره شوې ده چې پکې د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو د وسلوالو په ضد د بې توپیره هدفي عملیاتو د افغانستان سره د انګور اړې غلام خان او په نورو لارو د تجارت پرمختګ ته د ودی ورکولو ترڅنګ د بنو د امن مارچ د ګډونوالو ځینې نورې غوښتنې هم منلې شوې دي. د بیان تر مخه د اپیکس کمیټې د فیصلې مطابق به د صوبې اعلی وزیر د بنو د ډزو د پیخي د عدالتي پلټنو لپاره د پیښور های کورټ چیف جسټس ته خط هم لیکي. د ونډې وروستو د خبري کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یمن ګنڈاپور صاحب دغه صدارت وکړ، په هغه کې فوجي حکام مو، سیویلم سیویلین مو، کور کمانډر صاحب هم پکې موجود وو، او دغه نه علاوه د بنو نه د امن کمیټه پنځه ممبران کم چې د بنو جرګي ټاکلي وو اغیر آل الاغی هم ملاقاتو کا او خپل تجاویز و خپل مطالبات باندی خبر اوکڑا فیصلے اوشوے او پائے کہ بنیادی فیصلہ دادا چپ دا خیبر پختونخوا کے سمر ہم دا ترہگرو خلاف دا دہشتگردو خلاف کمی کاروائے کی گی پاگے کے با پولیس او سی ٹی ڈی دا با پا مخ کی دی با دی با مخ کی او دا فوج با دا دی پا شاہ باندی اولاری سی ٹی ڈی او دا پولیس دا استعداد دا زیادولو دا پارا دا تعداد دا نوے اسلے ورکول دا پارا دا اکوپمنٹ دا بلٹ پروف جیکٹو دا خ گارڈو دا بلٹ پروف گارڈو داغی دا پارا ہم وزیر اعلیٰ صاحب تقریباً درے اربا دیرش کروڑ روپے چ دے نو اغم اوٹا کلی ہر سوک چ دے کاغ خ دے او کا بد دے اغ داغ خلاف کاروائی کی گی.
بیرسٹر صاحب د مشترکه اعلامیه د نورو نکاتو په اړه زیاته کړه چې د ازمی استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د بنو اولسته ډاډګیرنه ورکړې شوې ده چې دا به د پخوا پرنګ پوځي عملیات نه وي، او په لاندې کچه به کمیټیانې جوړیږي چې په راتلونکي وخت کې د وسلوالو د فعالیتونو او د ولسی امن مارچونو په وخت غلط فهمیانې پیدا نشي.
ازمی استحکام والے سره چې کوم خبره ده، ګوره هغه وفاقي حکومت د دینه خامخا کې یو کنفیوژن پیدا کړ چې هغه دا تاثر ورکړ چې ګنې یو نوی فوجي اپریشن کېدو والے دی. د هغې په وجه باندې زموږ د دې سیمې خلک کم چې مخکې نه ځپولي شوي دي، پریشان دي، یریدلي دي، د زړو اپریشنو چې دی بیا بمرانه کډاو کورونا برابر روانې او د کورونا مباسي نو هغه کې پریشانی رااله وغي مخالفت شروع کړ. حقیقت دا و چې ازم استحکام سه نوې فوجي اپریشن نو بلکې سه اقدامات د تر هغه حواله سره دا غي یو مجموعه دا چې کوم اپیکس کمیټي دا به ان شاء الله لاندې به موږ دغه کو د صوبې نو لاندې ډیویژن او د ډیویژن نه لاندې د ضلع په سطح باندې هغه کې بده انتظامیه خلک می کسان می افسران به وي، پای کې بده عوامي نمائندگان می فوجي الکار به می.
د اپیکس کمیټي په ونده کې موجود د بنو د تاجرانو د خونی مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل د بنو د احتجاج کوونکو مهمې غوښتنې منل شوې دي او په کار د اوس په دې عمل یقیني کړي شي. په ونډه کې د شوی مشاورت مطابق نن ټاکل شوې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د بنو دوره کوي او هغلته کې به د احتجاج کوونکو سره د جولای په 15مه په بنو کینټ د وسلوال بریت او د جولای په 19مه نیټه د امن مارچ په لړ کې د اپیکس کمیټۍ د مهمو پریکړو په اړه خبرې کوي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا،
تاندې هله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې حکومت د معلوماتو ته په لاسرسي کې ولست ستونزې نه جوړوي او په آئین کې د ذکر شوی حقوقو ورکړي. د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې یو چارواکي اکبر خان د جولای پر 15مه وویل چې لورستي حکومتي پریکړو داسې ښکاری چې نه یوازې به د بیان ازادي زیانمنه کړي بلکې د بشري حقوقو پر کارکونکو به هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونو ته په انټرنیټي او برېښنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد د مقدمو پر مخ وړلو امر کړی دی. وزارت په فرمان کې ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2018 زیږیز کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون یا پیکا سره سمې پر مخ ځي. په وروستیو کې د پاکستان پوځ ویان جنرال احمد شریف د خبري غونډې پر مهال داوه وکړه چې ځینې کسان پر ټولنیزو شبکو د ده په وینا ویره خپروي او د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح یې وکاروله. د پاکستان حکومت دا هم ویلی دی چې د انټرنیټ کارونې او ټولنیزو شبکو د څار لپاره د یو انټرنیټي او برېښنایي دیوال یا ډیجیټل فایروال عملی کولو هڅه کوي. د پاکستان د مخابراتو ادارې د فایروال په اړه د مشال رادیو د پښتنو له ځوابولو ډډه کړې ده. ملیحي امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولست د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دی باوري کړی. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په شان ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے ګناه ولست د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاست ادارو غږ کوي چې بشري حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے، ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي، ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرستو کې دا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي او دته د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډه کې خبري غونډه ته ویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں، وہ آئے دن ذرا ذرا سی ایک بہودہ
کتا سو غربی رسنی وہ گورے نو معلومہ بشی چی حل تہار اور از دن آسام پوسٹ یا ناسام خبر پسار سخت سزاگانی ورکول کی گی دیر سخت سارن ای کی گی. تاسو اخپل ویل چی پدے حیوات کے در دیری مدی رائی سی دا پوسٹ قیادات او نورو ادارو خلاف بعد خبری شوی او ناسام خبرون اخبار شوی دی دا دے پر زائی اچھے دا دے خلاف عدالتونا او قانون سخت کل شی حقوی تا دا مخت تک زائی ورکول کی گی در آئی دا ازادی پنم حقوی ہیرو گرزول کی گی. نو کتا سو دا دے خلاف سو نکلے نو دا بنور ہم ود و ممی او تا سو گورے چے ہم دا سے روان دی
آپ اس کے آگے نہیں رکیں گے تو یہ اور بڑھے گی اور آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
دا پدا سے حال کی دا چھے پا پاکستان کی وار لمخہ دا روان کال دا فرورے راہی سے دا عام و خلکو دا استعمال لپارا پا سوشل میڈیا اپلیکیشن ایکس پانا بندیز لگول شوے دے. حکومت وائی دا دے دا بندے دو علت دا دے چیزینی خلق دا ریاستی ادارو خلاف لکنے کوی او پا ملک کے نا امنی خپروی. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وای حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې لالارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخت اثر نه کړي شي. دوی وای حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره لالارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثرو شي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لاره به په هواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ سره نکېږي.
ډیجیټل فایروال بیسیکلی سټ اف ډیفرنٹ سافټویر اینڈ هارډویر ہے ان کا مقصد
ګوره ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ سره کول دی. په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي په هغه حوالے سره به حکومت مخکې د بیلابیلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لري کوي ځکه چې په کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
دا پاکستان د اطلاعات او نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 28مه په خبري هونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح حقیقي خود د اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نو موري ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لړمحال حکومت په اکسپانه بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له چارواکو پوښتنه وکړه خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوځ او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبریالانو، سیاستوالانو، د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې وار لمخه د بیان ازادي د نش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورلمخه ستونزې دي او دا کدغنونه زیاتول د یوې جمهوریت ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نالان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او کدغنونه زیاتیږي پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کوم خبرې لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې بلکې بحران دی او حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولای مریات چې دی هغه پاتې راغلی دی اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو. سیاسي توګه باندې مازارایی ده ملک سیاسي توګه تقسیم دی نو هغوی چې چل نه ورځي نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو دې سره به د بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغې پابندۍ نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د اورکزی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې انټرنیټ نشته او یا هم خورا ورو دی. د ضلع یو شمېر اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې د انټرنیټي خدماتو نشتون له وجې پر لیکه یا آنلاین زده کړې او کاروبارونه اغیزمن شوي دي او د اورکزیو په بره او منځنۍ برخه کې د موبایل ټلیفون شبکه هم سم کار نه کوي. چارواکي وایي د انټرنیټ او شبکې د ستونزو هواري لپاره د مخابراتو ادارې ته لیک استولی دی. تفصیل د ممتاز بنګخ په رپورټ کې.
ځایی خلکو د جولای په څلور ویشتمه مشال ریډیو ته ویلي منځنی او بر اورغزو کې د موبایل نتورک بخی کار نه کوي او د کوز اورغزو خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که په کومو سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجود دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پرې خپل مقصد نشي ترلاسه کولای. د یاد ځلې اوسیدونکو خاطر اورغزو وایي که حکومت د دوی ستونزه هواره نه کړه نو په احتجاج به مجبور شي.
خاص کر اپر اورغزو کې بزمیوم څه هغه ځکه د نتورک ډېر زیات کمې ده بخی سره نه سیګنل شته او نه نت شته نو مو یو ځل پس کوم مشال ریډیو په وسطت سره صدغه بره علاقو کې د نتورک بخال شي او د بقیا کوم ځایونه کې چلو دي نو د ځوونه کې دغه نتورک ټیک کی او کټیک نشي ان شاء الله سمو په مشترکات وګمنه دی باندې احتجاج کوم.
زی مدني فعال حلیم ګل او رئیسی ویلی د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زی ځوانان د انلاین زده کړو نه محروم پاتې شي بلکې تجران او نور خلک هم د یو شمېر ستونزو ښکار شوي دي.
نن سبا ټول آنلاین سیستم د درس شي ولا خاص کر سټوډنټون دي ول کوم داخلي وی افلای وی او بیا رزلټ وی او نن سبا د مو ورغزو کې کوم ډومیسایل جوړی دل دي غام آنلاین شوه نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه دي. خاص کر کوم د مو تاجر برادر دي دو خپل ایفونو نه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادی مشر حیات خان وای ډېر ځوانان داسې دي چې هغه آنلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغه د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد ترلاسه نه کړي او دارنګ دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي
او مو نقصان د چسو مشومان هم ایډیا نیکولاو کړي دي غام 1200 1500 1800 2000 روپی پیکج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي. هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاول ویس اوري دي شي نخپل اور مې ویس کوي شي اچھے پیکج رزنه چی و نور یو خبر کار کوي مول د نرس
په اړه مو د یادې ضلع انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر طیب عبد الله سره خبرې وشوي نو د بیگانه وخت مشارې دوه ته ویلي په بره او منځنی اورګزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره پی ٹی اے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ته لیک ورلګلې هله لري ډیر زر به د سیمې خلکو یا د سنځه هوارشي.
اپر کې کوم مسله ده نو پاره کې مونږ د موبایل نتورک د پاره یو ټاور د پاره پی ٹی اے سره کورسپونډنس کړی دی مام کړی دی او کمشنر صاحب هم کړی دی او کمانډنټ صاحب هم دا میټر ټیک اپ کړی دی نو امید لرو چې ان شاء الله په لندر روزو کې سره ټاور د انسټالیشن خبره ای که صبر مختګوشي لوور پر صبر خبره ده لوور کې هو ټاور رشتہ ده مغم شته ده انټرنیټ هم شته موبایل کنیکټیویټی هم شته ځینې علاقو کې نشته خو هغه وجه دار چې دلته موبایل ټاور چې کوم دي د کیپاسټی کمزور ده یا موبایل ټاور کم دي.
د زیات کړه چې په کوز او رغزو کې د کمزوري نتورک په اړه وفاقي متصيب ته هم لیکلی او هغه موبایل کمپنیانو ته زر تر زر نتورک د بحالي او د ځای خلکو ستونزې هوارولو امر کړی دی. د رغزو په شمول نورو قبایلی ضلعو وسیدونکو د دین وړاندې هم د موبایل نتورک یا د انټرنیټ د نشټوالي په ضد احتجاجونه کړي ول، خو تر دې دمه د دوی ستونزه په سمه توګه نه ده هواره شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو، په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: په کورما کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه دوه نور کسان وژل شوي او دیارلس ژوبل دي. د پاړه چینار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګام مشال راډیو ته ویل چې د پرونیو نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لېږدول شوي چې ورڅخه یې دوه سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای څلورویشتمې له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شویو شمېر درو او دو ژوبلو پنځوس ته رسېدلی دی. په کورما کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې، سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي دي او د بازار بندېدو له وجې هلته د خوراک څښاک کمښت پیدا شوی دی. له هنګو څخه پرون د ولسي مشرانو یوه جرګه هم کورمې ته تللې چې تر اوسه په اوربند کولو نه ده توانېدلې. یو انتظامی چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې هلته د نښتو درولو او امن بحالولو هڅه کوي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډي به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ویل چې حکومت د پولیسو د وړتیا او زیاتولو او ورته د وسلو او نورو سامانونو ورکولو لپاره څه باندې درې ارب روپۍ بیلوي. سیف زیاته کړه چې اپیکس کمیټې پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بېل توپیره اقدامات کیږي. د خیبر پختونخوا په مومندو کې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیري پرون ماسپخین په امبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمواري چا نه ده منلې. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بایدن په پرونی ملاقات کې خپل دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي دي ژر د اوربند پر موافقې سلا شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې مو له نومیالي شاعر علي اکبر سیال سره د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي. د خبرونه قربان نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. په یوه تازه ګڼه کې مو زه نجیب عامر کوربه یم او میلمه مې خوږ ژبې شاعر علي اکبر سیال صاحب دی. د سیال هنر تاند جذبې ځوانې دي، خیالونه ولولې وروي. له هغوی نه به خبرې مو اورو، د هغوی تازه شاعري به مو اورو. د واټسایپ په لاره سره له اسلام آباد ملګری شوی دی اکبر سیال صاحب. ستړي مشه.
السلام علیکم تاسو ټولو مینوالو ته زما مینا احترامات او درناوی.
ډیره زیاته مننه. زه ممنون یم چې موږ له مو وخت راک د ژوند د قیمتي وخت نه مسو شیبه زمونږ په نامه کړې. خدای پاک ته خضر سره وکړي. ډیره مننه.
نو بس زمونږ ژوند خو وی ستاسو د پاره پنکار خو ژوند دی د ولست پاره. یو ته د ولست لوی سړی او اعلی وګړي بشور نو زمونږ ژوند خو وی ستاسو د پاره ګرانه.
ډیر زیاته مننه سیال صاحب. په درنښت مرو کتل او ستاسو ډیر زیات مینوال دي او زه ستاسو او ستاسو د مینوالو ترمنس د یو پل حیثیت لرم. هغه خلک چې تاسو سره مینه لري د هغوی سره به خبرې کوئ، خپله شاعري به وراوروئ. نو سیال صاحب، د شاعر اروا په کلي کې خوشحالی که په ښار کې؟
د شاعر اروا چې د ده اروا ژوندی یې کنه، د ده وجدان ژوندی، د ده روحیات ژوندی، د ده فکر ژوندی. دی که په غرونو کې، دی که په ښارونو کې، دی که په دشتو کې وي، دی که په ساراګانو کې وي، نو دی په غم کې هم خوشحاله وي. شاعر خو داسې یو 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 باصلاحیت او وجدانی انسان خدای پاک تخلیق کړی دی چې دی په هر حالت کې یعنی کدی د غم په حالت کې هم وی نو دی پر سکون وی مخمور وی پر سرور وی خوشاله وی.
صحیح. ما دا پښتنه زکه وکړه چې اختر تازه تازه تیر شوی دی او تاسو خو ژوند په اسلام آباد کې کوی خو کلی ته به تللی وای نو ما ځکه د کلي او د ښار دغه موازنه کول غوښتل.
او کله دا نجیب خان داسې ده چې د کلي د ژوند خو ښکلی یو مزه ده یو خوند دی یو رنګ دی. موږ خو د اسلام آباد ټیک ته چې دا د ښایسته ښار دی د دنیا په ښارونو کې یو لوی ښایسته ښار دی خو د پښتونخوا وطن او بیا زمونږ د ملکن چې زما کور بیخي د ملکن په غې کې دی یعنی زه چې د خپل کور په چت کې ودرېږم په چت د پاسه ودرېږم نو ماته دا ملکن اګرا تلاش لړم دا ټولې سیمې راته ښکاري او د ملکن ته چې ګورم د خپل کور د چت نه نو دا د 1895 او 1897 چې کوم جنګونه شوي د پښتنو او انګریزانو ترمنځ نو زه داسې ګڼم چې لکه دغه فلم زما مخې ته چلیږي نو د کلي او بیا خصوصا ملکن او ډېر حسین رنګین او ګلورین وطن دی نو د کلي ژوند ډېر خوږ ډېر ښایسته وي.
صحیح. او سیال صاحب لکلی او رشتو سره تړون د شیر د زیږولو یا پنځولو لپاره تاسو څومره اړین بولئ؟
یاره رشتې خو بنیادی سیز دی د مینې او د وینې رشتې پالل دواړه دا ضروري خبره ده په کلي کې خصوصا کلی کلویږي چې دا یا دود دستور ناسته ولاړه حجره جومات دا انتهایی ضروري خبره دی. اسلام آباد خو داسې د مسافرو یو ښار دی چې بس د کور په یو ګټ کې به ناست وي چې زیات نه زیات زړه دې تنګ شي یو پارک ته به خوځې واک پوکې خو د کلي ژوند خو هغه خو ولسي ژوند دی سماجي ژوند دی نو دغه په کلو کې زندگی وي او هغه زندگی په سړي کې یو بله زندگی راټوکوي. موږ چې اوس کلي ته لاړو نو موږ په دغه یو هفته کې څلور پنځه دستورې وکړې ما په خپل کور کې چې دا د نارینو دستورې هم وې او د زنانو هم وې یعنې زما ملګرو زما بچو زما نسو په کې خېمستې وکړې زما لونو زما نسو زما خورزو خوریونو خېمستۍ پکې وکړې او ښه داسې د ژوند خوند واخېسته چې دا زموږ یو داسې زبردست چکر و په ملکن.
صحیح.
چې نو دغه سیزونه په انسان اثر کوي اغېزه کوي او د هغې بیا ښه نتایج دا راوځي چې انسان پر سکون وي او پرم نه وي او ذهني طور دی روغ جوړ او تکړه.
صحیح. او اکبر سیال صاحب ستاسو شیر په کلي کې ډېر ځلې دلی او که په ښار کې زیات شهرت وموند؟
شیر خو ګرانه موږ هغه ده 1903 نه لیکل پیل کړی دي نو زه چې کلی کې وم نو ما شاعري کړې وه خو دا ده چې زه اسلام آباد ته راغلم نو په اسلام آباد کې مې دا څوارلس کتابونه مې اسلام آباد کې چپ چاپ کړي دي. دلته مې د رنګونو ماښامونه کړي د پښتون کلچرل اسوسیشن د بیرغ لاندې په زرګونو سوونو د لر او بر افغانان هغه هم راغوښتي دي هغه هم نازولي دي هغې هم خوشاله کړي دي هغې لم هوټلې ورکړي دي هغې لم انعامونه ورکړي دي موسیقي هم پکې کړي دي اتڼونه هم پکې کړي دي سیمینارونه هم پکې کړي دي دا لوی لوی ستر ستر خلک لکه ولی خان بابا اجمل بابا لطیف لالا افضل خان لالا آفتاب شیرپاو دا ستر ستر مشران د پښتنو د دین نور هم په ډېره لویه پیمانه په دغه غونډو کې موږ را بللي دي ناست دي نو زیاتره ژوند ما چې ډېر زیات فعالیت په ادبي او کلتوري ژوند کې کړی دی په اسلام آباد کې کړی دی البته په ملکن کې چې ومنو د پښتو ادبي جرګې ملکن جنرل سیکرټری وم او غالبا چې په هغه وخت کې ډاکټر صاحب شاه صابر صدر و که ساحل صاحب صدر و دا رانو شعر دي خو زه سیکرټری وم په ملکن کې او ادبي فعالیتونه او سیاسي فعالیتونه مې ټول په ملکن کې کړي دي.
صحیح. سیال صاحب ستاسو کتابونو به خبرې کوو خو ستاسو نه یو شعر اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کې.
بالکل ولی نه
نورازی ملګرو د اکبر سیال صاحب نه داسې موقع ډیره کم پیدا کیږي چې شاعر مونږ سره وي او داغه خپل خپل باندې داغه یو کلام وورو. نو د دې کلام په اړه اوسو خبرې وکړي، تازه ده، پخوانې ده، او بیا به شعر درنه وورو.
دا زما دوه نوې کتابونه چاپ شوي دي، یو زما د شاعرۍ ټولګه ده پازا، او یو د امپل مقاله د پیښور پوهنتون نه محبت شاه محبت یو ځوان زلمی سکالر دی، نو هغه زما د سندرو په پنی او فکري اړخونو باندې امپل کړی دی، او هغه د امپل مقاله هم چاپه. نو دا غزل چې زه تاسو ته اورم دا بیخي د خپل نوي کتاب پازی نه تاسو ته اورم، او که زما درنه میلمانو ته غوږ وږي نو زه پې درنم.
بس نو غوږ وږم چې غلی غلی یار غږېدا اوروځي.
اوښکې مې په سترګو کې د زړه زړه ساتل دي، اوښکې مې په سترګو کې د زړه زړه ساتل دي، تالم لم دلم د بنا بنا ساتل دي، تالم لم دلم د بنا بنا ساتل دي. راشه چې دا ډک زړه درته تش کړم لالیا، راشه چې دا ډک زړه درته تش کړم لالیا، ډېر مې اسویلی سړ 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 ساتل دي، تالم لم دلم د بنا بن ساتل دی. زار د شم رنگی زی دم زاد پرختے، زار د شم رنگی زی دم زاد پرختے، هر انداز دی گل گل پختانا پختانا ساتل دی، تالم لم دلم د بنا بن ساتل دی. سیال نماتی گی د تیپلانو پټو پونو، سیال نماتی گی د تیپلانو پټو پونو، من خپل سینې لکه د غرا غرا ساتل دی، من خپل سینې لکه د غرا دغر ساتل دی، کوخکی می پسترگو کی دزڑا دزڑا ساتل دی، او تالم لند لند بانا بانا ساتل دی.
ډیر خسته او د ډیرو هنرمندانو نه دی आवाज خسته دی سیال صاحب، د شیر خایس په خپل ځای.
دا خو نجیب خان از چې د کالج لکوما او بیا یې مسته کې، نو هغه وخت خو ډیر تازه ما ډیر سبا کېدل او کول بمو، اوس خو سپینګیر شو بډاګان شو دا عمره
ماشاءالله. ډیر خوند یو کو د شعر خوند په خپل ځای او آواز او کمپوز ډیر خوند راکه. تاسو د چاپ کتابونو خبره وکړه مخکې، تاسو ول چې سوارلس کتابونه مو چاپ دي، په دې کې د نظم سمره دی او د نثر سمره دی؟
په دې کې خو یو دا دی چې د پښتنو د ټولنیز ژوند تنقیدی جاج
صحیح،
دا نثر دی، دا ډیر زیات د کار کتاب دی، داسې نوٹ بک ټایپ دی، تقریبا شپږ شلې پاڼې دی، خو دا بیخي په یو جداګانه انداز کې لیکل شوی دی، او دې کې ما د پښتنو د ټولنیز ژوند هغه منفي اړخونه چې زمونږ ټولنه اثر انداز کوي او موږ پرمختګ ته نه پرېږدي، نو هغه سیزونه ما په دغه کې لیکلي دي. بل ما یو دا کار کړی دی چې دا د خوشحال بابا منتخب نظمونه ما او هدیقي شیزوکا د جاپان امبیسی د پولیټیکل ډیپارټمنټ سربراه، نو د بابا نظمونه په جاپانی کې ژباړلې دي، او په دې کې چې کوم دی یو کتاب د عمرا خان بابا دی، د جنرال د خان عمرا خان خان داغه نوم دی، د پښتنو ملي مبارز، غازی عمر خان او یو کتاب زما اوس په چاپ شي کخیری هغه اردو کې دی داغه سرخط دی پښتون سماج میں عورت کی حیثیت اور کردار
صحیح ډیر
یعنی په پښتنه ټولنه کې د ښځې حیثیت او کردار
صحیح
دا یو ډیر ځانګړی سیز دی ان شاء الله په یو نوی طرز پورې یو تحقیق او ریسرچ مې ورله هم کړی دی او بلا حوالی او ریفرنسز پکې شته دی
صحیح
نو دغه دی دا نور خو زیاتر پکې د شاعرۍ دی نو دغه سی دا سلسله دوام لري د جوب خانه
دا سی نیمای نه زیات به د شاعرۍ مجموعه کنه ستاسو لس به کم به
یار تقریبا نه لس خو د شاعرۍ مجموعه وی بالکل
صحیح صحیح او سیال سے پر تیر سو کلنو کې تاسو څنګه ګوره د پښتو کتابونو د چاپ کېدو لړۍ تیزه شوې ده که سسته شوې ده
تیزه شوې ده ډیره زیاته تیزه شوې ده او پښتو ژبې ته خصوصا زما په خیال ده د زلمو ځوانانو پام راوړېدلې دی او هغې ډېر په ټیک طریقې سره لګیا دي نوي نوي تحقیقونه کوي نوي نوي څیزونه منځته راوړي ډېره ښه شاعري په پښتو کې را روانه ده او د کتابونو د مجلو هغه مقدار زما په خیال چې هغه زیات شوی دی ډېر شوی دی ځکه چې په دې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو غمیزه کې دا پښتو چې ده نو دا د عالمي نړۍ په نظر کې یو بالکل فوکسټ ژبه وه او چونکې افغان ستونزه وه افغان سیولوار و خانه جنګي وه جنګونو جهادونو نو ټوله دنیا متوجه وه افغانستان او پښتونخوا او پاکستان ته نو په دې حواله پښتو چې ده نو په دې غمیزه کې چې موږ یې ډېر وځپلو ډېر زیات یې وځپلو خو یوه پایده یې دا وشوه چې زموږ پښتو ته چې دی زموږ ژبې ته زموږ کلتور ته زموږ ستونزو ته لږ د دنیا پام شه او پښتو زما په خیال چې ډېر په درزنونو ریډیو سټېشنې دي په دنیا کې چې هغې د پښتو نشریات کوي نو دا په کې مثبتې خبرې
یعنی که کور وسوځي د دیوالونه یې پاخه شول
چې کور وسوځي دیوالونه هم ورسره سوځي زموږ هر څه شوي دي ایرې دي او په غیرو کې چې کوم خوګلن دی که نه هغه بسرې دي
صحیح
هغه بسر کې پاتې دي او هغه بسر کې د دې وطن شاعران دي ادیبان دي دانشوران دي سندرغاړي دي هنرمندان دي د کلتور سره تړلي خلک دي هغه خلک چې په رښتوني معنو کې قومي سیاست کوي هغه خلک دي نو شته په دغه خوګلن کې په دغه یورو کې دا بسر شته او دا بسر انشاءالله امکان لري چې د دې به د خپل ژوند د خپل سماج ټولنه دا به یو منطقې جان ته ورسي او دا پښتانه به د دې ستونزو نه که خدای کړي خیر نو د مینې امن ترقۍ او امن په لار به یو ځل ارومرو روان شي ځکه چې پښتانه په ټوله نړۍ کې وګرځېدل وګرځېدل دنیا یې وکتل دې په دې نتیجه ورسېدل چې علم پسه دی او اسلم پسه دی چې دنیا د مینې امن ترقۍ او خوشحالۍ کارونه کوي او موږ جنګونه کوو نو دا هر څه چې راټول شي نو دې په نتیجه کې به دا وطن زمان خیال داری چې په ټیک طریقې سره راجوړ شي
الله دې وکړي هم داسې شي سیال صاحب دا راته وایي چې پښتانه له کتاب سره ډېره مینه لري لګی لري که نه لري
دا نوې ساينسي ټیکنالوژیکل انقلاب چې راغی دا د ټیکټاکونو په شکل کې دا په نورو علو سره نو د دې سره یو ستونزه پیدا شوې ده نو په اورل حواله سره خو پښتو ژبه چې کم دی نو په هغې کې ډېره زیاته مخ په وړاندې تللې ده لکه هلکان جینکۍ په دغې ایپونو کې د خپلې ژبې سندرې او شاعري او خبرې او خپل اتلان دا وینې اورې ګوري او شعر کوي خو تر څو پورې چې د کتاب سره د مینې او دا تعلق دی زما په خیال چې دغه خبره لږه مسله شته
صحیح
ځکه چې پاکستان کې خو خصوصا مسله دا ده چې پښتو خو دلته د تعلیم ژبه نه ده نو تکړه مور و پلار هغې چې هغه خپلو بچو ته په خپله څه نه څه وښيي نو دا مسله شته زما په نظر کې چې پښتو کتاب خو دا ده چې ما تجربه دا شوې ده چې اوس زما کتاب چې مارکیټ ته راشي نو هغه لاس په لاس خرڅ شي او اوس زما دغه لس دولس کتابونه نه هغه ټول ختم شوی دی، یو ایډیشن یو کاپی هم را سره نشته. نو دا سی ډیر لیکوال شته چې دا غي د کتابونو ډیمانډ شته، خلک خوخی، خلک اخلي، خلک ګوري، مینه سره کې هر هغه کتاب خلک اخلي چې پاغي کې د خلکو د انسانانو د ژوند خبرې، د غي د پرمختګ خبرې، د غي د غمونو او دردونو خبرې پکې او د غي حل پکې موجود نه. دا سی کتابونه خلک اخلي او ډیر په مینه اخلي.
صحیح. علي اکبر سیال صاحب، جنگونو یا غربت ملیونونه پښتانه مسافر کړي دي، دا کتابونه کابل، پېښور یا جلال آباد، کوټه، کندهار کې چاپ کیږي، خو زمونږ پښتانه، ملیونونه پښتانه له دغو ښارونو لرې دي، په نورو هیوادونو کې ژوند کوي. دا زمونږ په پراګ کې یو امریکا کې خلک شته، په هر وطن کې پښتانه شته دي. هغوی ته خپل هنر څنګه ورسو، خپل شعر، خپل کتاب، هغوی ته د دې نوې دور تقاضي څه دي؟ مونږ هماغه کتابي بڼه باندې رسولی شو که کومه بله لاره تاسو وینئ؟
نور کتاب چې وی موجود وی، نو باید چې دا د ملګرو په ذریعه، د دوستانو په ذریعه، د عزیزانو په ذریعه یورپ، امریکا، میډل ایسټ ته ولېږل شي. دا ډېره زیاته ښه خبره ده. او د دې نه سربېره خبره ده کېدی شي چې د انټرنیټ په حواله سره دغه کتابونه په اپلوډ شي او هغه بیا خلک ګوري، د یورپ او د امریکا خلک هم ګوري. نو هغې ته د کتاب د رسولو دغه یو دوه څلور لارې شته چې هغه ښې لارې دي. اوس خو د دې ګلوبل ټیکنالوژیکل انقلاب په نتیجه کې د دنیا بیخي داسې په انسان پرې ورغوي کې پرته ده. هر څوک به ته ځان رسولی شي او لیدې او کتی شي. نو که مونږ په دغې ټیکنالوژي کې د کتاب او د ادبیاتو، د خپل تاریخ او د خپلو اتلانو، د خپل قام او د خپل ولس خبرې او بحثونه پیل کړو او آغاز یې کړو، په څه څه طریقو پکې دا نوی کل ملوث کړو، انوالو کړو پکې،
خبر ہیلا بخون کی دے اوستاسو شیر ہم ہیلا بخی سڑی تا د ژوند سره سړی مینا پیدا کیږي. کته است ممکن وی یو بل شیر به هم د خبرونه پدی برخه کې اوریدونکو ته وروي؟
بالکل. چې څنګه تاسو وای زه د سره ما
ارشاد
چې څومره شاعری د ما خو بس شیر چې مې لیکلې ده نو د مخ سره مې چاپ کړې ده، ولست مې خپل ذهن په وخت ترانسفر کړی دی، خپل امانت د ولس امانت مې ولس ته رسولی دی،
په وخت مو رسولی دی، انتظار مو نه دی کړی.
نو که غزل وای نو غزل به دا غزل دی نجیب خان، چې غم چې پتنګ نه کو زړه به مې اور څنګه نه کو. غم چې پتنګ نه کو زړه به مې اور څنګه نه کو، سوی به سنگ نکو زړه به می اور سنگ نکو.
ډیر
او نظره ولاړه اړولې مخ پریوتی بانا.
کم تصویر دې
نظره ولاړه اړولې مخ پریوتی بانا، سترګې جنگ نکو زړه به می اور سنگ نکو.
ډیر خسته شعر دې، ډیر خسته. واه.
او د یار پلې چو کې د ژوند سندر نغږېدا، د یار پلې چوکې د ژوند سندر نغږېدا، بنگلو چې شړنګ نکو زړه به می اور څنګه نکو.
ډیر خسته، ډیر خسته.
او چې دم ختلی می خانو ته می د زړونو قتل، چې دم ختلی می خانو ته می د زړونو قتل، جامونو کړنګ نکو زړه به می اور څنګه نکو.
ډیر خسته.
او د ننګیالو پلن سینې چې شوی خالی د شورا، د ننګیالو پلن سینې چې شوی خالی د شورا، غرونو غرزنګ نکو زړه به می اور څنګه نکو.
ډیر خسته.
او د سوال ډوډۍ ته چې ولاړی وي تور سری پیغلې، د سوال ډوډۍ ته چې ولاړی وي تور سری پیغلې، یو تن پی ننگ نکو زړه به می اور څنګه نکو.
ډیر ښه.
او سیال په ویو هم سرې نشوي د جانان منګولې، سیال په ویو هم سرې نشوي د جانان منګولې، نکریزو رنگ نکو زړه به می اور څنګه نکو.
واه واه واه، ډیر ښه.
او غم چې پتنګ نکو زړه به می اور څنګه نکو، سوی به څنګه نکو زړه به می اور څنګه نکو.
ډیر خسته ده درنو ریدونکو د خسته شاعر د اکبر سیال صاحب ده هغه شاعر چې کله ژوند د ژوند په شان نه ویني نو زړی اور کوي زړی سوی کوي په ژوند باندې زړه خوږیږي نو سیال صاحب مننه ستاسو شعرونه ډیرو هنرمندانو ویلي د کوم هنرمند ناراضی یې چې ستاسو د شعر سره انصاف کړی دی
زما د شعر سره ټولو هنرمندانو ډېر ښه انصاف کړی دی هغه که ښاغلی هارون باچا دی که ښاغلی سردار علي ټکر دی که ښاغلی ګلزار علم دی که ښاغلی سردار یوسفزی دی که هغه بختیار خټک دی که نغمه ده که منګل دی که نازیه اقبال ده که اختر شاه دی که یه بلا یعنی زه خو زما په خیال چې په دې ژوندو شاعرانو کې غالبا داسې شاعر یم چې زما نوي پیسه ده شاعري دا موسیقۍ ته تللې ده او د زمونږ د دې قومي هنرمندانو د کور غداري چې د دې په ذریعه کور کور ته نو دغه غږونه ورسي
بالکل همداسې ده دره ته وایي سیال صاحب چې شاعر ته په موسیقۍ او سندرغاړي ته په شعر پوهېدل څومره ضروري دي
اوس هارون چې دی نو هغه ډېر ښه په شعر پوهېږي سردار یوسفزی پرې پوهېږي سردار علي ټکر ګلزار علم دا ملګري دی په شعر ډېر زیات ښه پوهېږي او بیا دغسې په موسیقۍ هم ډېر زیات ښه پوهېږي خو زموږ ځینې سندرغاړي هغې په شعر کې چې دننه هغه کومه خبره یي هغه ته نه رسي ما ته په خپله یو ځل هارون وایي چې سیال صاحب وایي چې زموږ د وطن ستونزه دا ده چې خلک دلته په شعر نه پوهېږي نو او بیا شاعر چې دی نو شاعر خو په کار دا ده چې دی کله شعر لیکي نو چې د ده وجدان د ده روح دا هر وخت په لړزان وي په دې کې خوند وي رنګ وي جمالیات وي زندگی وي پکې د ده په زړه او دماغو کې موسیقي شړنګیږي نو که داسې وي نو د دې په نتیجه کې به د موسیقیت او د تغزل نه ډک غزل شعر نظم او نور لوب او سندری دا به په وجود کې راځي نو شعر خو د درد جبه ده د مینې امن او د سرور جبه ده باید چې د دغه خیال پکې وساتل شي
بالکل همدغسې په کار ده یو لږ وخت پاتې دی نو ستاسو نه یو بل شعر اورېدی شو بیا به خدای پاماني کو سیال صاحب ستاسو خبرې ډېرې خوندورې دي سړی وایي چې اورم همدغسې خو د مونږ به د خپرونې وخت هم ګورو نو که څه ممکنه یې درته
بالکل ز قربان ما یو سندریزه ټپیزه په دې لطیف الله په دې تل لیکلې وا
صحیح
خو هغه ټپیز دي کنه کوي چې هغه د تو وې ما نو یو جداګانه سیس دی او ډېر مزه بالکل
راته وای
د لرنو کې به ویل وړي
بالکل وا بیرو د لطیف الله روا د خادوي دغه په پښتو ادب باندې او په پښتنو باندې ډېر سانو نه دي نو سنا س د غوي هغه بدل سیال سی بدا کړه د وا بیرو زبې اول زلا ورم او ردون کې به موري ډېر مننه وا بیرو
او دا سیس ما دا اوس د لطیف الله تلین چې کېد په پیښور کې پاره کې لالا دستر گنا دیزار شم پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا دمار گلی لمن تراشا بیا مو جوڑ کڑی درنگنو مخامنا بیا مو جوڑ ورکړي درنګونو مخمون لالا دستر ګنا گزار شم رشا چی خپل د سینې کرم پر هرونا رشا چی خپل د سینې کرم پر هرونا سیالا لطیف لالا توایا عمر خاندې په جنت کې یاد وینا عمر خاندې په جنت کې یاد وینا نری باران پاس پتی رائے وروینا د بنگو بوٹی د لونگو بوئی کوینا جانانا
ډېر مننه اکبر سیال صاحب. درنو اوریدونکو دا سانده وه چې سیال صاحب وویل د ارواښاد عبدالطیف افریدي.